السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخو او د افغانستان او اسرائیل لبنان او غزه په اړه هم رپورټونه لرو. خو د ارسمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه. په افغانستان کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوې دي او د اسرایل پوز وای چې اوس به د حزب الله په اقتصادي څانګه قرض الحسن بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د شپږشتم آئینی ترمیم بیل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې تر منځوري ورسته د قومي اسمبلی غونډې ته هم وړاندې کړل شو. حکومت د ترمیم لپاره په سینټ کې له شپږ نوي څخه د سلور شپېته غړو رایو ته اړتیا لرله او په غونډه کې د مسوده په حق کې پنځه شپېته رایې واچول شو. په مخالفت کې سلور رایې راغلې چې ورسره بل منظور شو. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین لغونډې بایکاټ وکړه. لاغه ورسته د بدلونونو دغه ترمیمی بل مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په قومي اسمبلی کې د دې بل د منځوري لپاره 240 رائے پکار وې چې د بحث ورسته په نن سهار وختي رائے واچول شو. د حکومتي اتحاد د یو سل یو لسرایو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی اتو غړو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږو آزاد غړو د دې بل په حق کې رائے ورکړي او دا راز د بل قومي اسمبلی هم په دریو کې په دوو برخو رائے تر لاسه کولو سره منزور شو. دا چې آئینی پیکیج نومیږي په بل کې ویش ماده دي چې زیاتره یې له سپریم کورټ سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګګیو جوړولو، د هیواد د چیف جسټس ټاکلو، د هغه د دندې مودې مشخصول او د سپریم کورټ د قاضیانو د ټاکلو سلسله شامل ده چې د حکومتي او حزب اختلاف ګوندونو د غړو د یوې ځانګړې پارلماني دولس کسیزې کمیټې په سپارښتنه به کیږي. په یاد کمیټې کې به د قومي اسمبلی اته او د سینټ سلور غړي شامل وي. د تحریک انصاف غړو په پارلیمان کې د وینا پر مهال تور لګاوه چې د دې بل سره د عدلي خپلواکي ختمه شوه، خو حکومتي غړو بیا ویلي چې دا بل د پارلیمان د بالادستۍ هڅه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پلویانو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د ولسی پاسون په نوم احتجاج وکاو. پکې یې له حکومت غوښتنه وکړه چې 13 اونۍ په خیبر کې شوې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د قومي جرګې پریکړې او غوښتنې دې عملي کړي. په دغه موقع د باجوړ یو اوسیدونکي رحیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جرګه کې د پښتنو مهمې مسلې په ګوته کړل شوې دي، باید چې حکومت یې زر تر زره حل کړي.
چې څومره زمونږه پریکړې شوې دي، په دې منظور پښتون صاحب کمې خبرې کړې دي، هغه باندې عمل وکړل شي. که څومره لا پته خلک مرګ دی، د تجارت په باره کې څومره بدامنی ده زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې خاوره باندې تقریبا چې څومره د جرګې فیصله ده، هغه ټولو باندې مونږ چې کم دی د هغې د ته ولاړې سوچ.
د پیښور ترڅنګ خیبر، مومند، چارسدا، مردان، سوات او د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شمول د بلوچستان په زیاترو پښتون میشتو ضلعو کې هم پرون د ولسی پاسون په نوم احتجاجي مظاهرې او غونډې وشوې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14مه په ویډیووي پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی و. ویلي وو چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګې کې د شو پریکړو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو نو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې یې د اکتوبر په 14مه منظور پښتین 22 فیصلې اعلان کړې. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د فیصلو په اړه سندې ویلي. بلوچ یک جهدی کمیټي وای چې اوس د لادرکه کړل شو او نیول شو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پرې خودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټي غړو مدني فعالانو پروند کراچي پرس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو یې مخاوني ول او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي یې گرفتار کړل. په دغه موقع د بلوچ یک جهدی کمیټي مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې په 13 ورځو کې یوازې په کراچي کې تر شلو زیات بلوچ ځوانان پولیسو او د ترګری ضد ادارې یا سی ټی ډي پورته کړی دي، خو دوی اوس پر نه احتجاج ته هم نه پرې خودل کیږي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د آرټیلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې بلوچ یک جهدی کمیټې د احتجاج لپاره د سند له حکومت اجازه نه واخیستې، نو ځکه یې دوی احتجاج ته نه دي پرې خودل شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی ویوخزه د زنا په تور په درو وهل شوې دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړي او یا یې په اړه کافي شواهد موجود دي او کسانګه. د طالبانو ستره محکمه په خپل بیان کې پرون وویل چې دا خزه سړی په عام محضر کې هر یو نه هدیش دوری وهل شوې دي. له هغه وخت چې طالبان په 2020 کال کې واکټ ورسېدل د دوی حکومت د خزو په ګډون ډیری خلک د بیل بیلو دلایلو لامل په درو وهلی دي. ملګرو ملتونو او نور نړیوالو تنظیمونو دغه سزاګانې غندلی او د هغوی د بندولو غوښتنه یې کړې، خو طالبانو دغه غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوز پرون اعلان وکړ چې اوس به په لبنان کې د میشت حزب الله اقتصادي څانګه قرض الحسن په نخه کوي او په راتلونکو ساعتونو کې به یې په ګڼ شمېر اهدافو بریدونه کوي. د اسرایلو د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویل دي چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډله قرض الحسن نومې څانګه خپلو کارکوونکو ته د پیسو ورکولو او وسلو اخیستلو لپاره کاروي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان زیاتره جنوبي سیمې کنټرول او دغه حیوانات په پارلیمان کې چوکۍ هم لري. امریکای دا یو ترهګر ډله ګرځولې، خو یورپی ټولنې یې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې اچولې ده. د خبرونو پای
خبرنم د منور شانه وارد لوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پارلیمان لخوا د شپږشتم آئینی بدلون تر منصورې وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند د ترمیم د عدلي د خپلواکۍ خاتمه او حکومت د پارلیمان د برلاسیتوب هڅه بللې ده. الته پښتون ژغورنې غرڅنګ د ولسی پاسون په نوم احتجاجونه او لاریونونه کړي چې پکې په خیبر کې د پښتنو په قومي جرګه کې د فیصلو عملي کولو غوښتنه کړي.
څو دهشتګرد نه یو، د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده، هر وخت چې دهشتګردۍ کیږي دغه پاسونونه بروانې.
د لنډی کوتل اوسیدونکو وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او اوبو د کمی له وجې ژوند ګران شوی دی.
بجلی چې دا په نیمو علاقو کې 24 غنټې او په نیمو علاقو کې 48 غنټې کټینګ شي، او د بجلی له وجې په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د یوې نړیوالې ادارې په مرسته په پیښور کې یو نیم سل خزو ته د ټنلونو للارې د سبزیانو د کرلو تربیت ورکړې ده.
کم بوټی دی کله هغه مو په پټواریو کرلو چې کم زیو هغه لاندې تور پلاستک مونږ واچولو، مونږ ته شلو مرلونه زیاته پایداره ورسوله، نو زموږ د کور اخراجات بالکل د یو ټنل پوره کولی شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت ترڅو د پاکستان پارلیمان پرون په داسې حال کې د شپږشتم آئینی بدلون منصوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروری یعنی د پارلیمان په درو کې دوه برخې سوکې نه درلودې، خو په دې لړ کې د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی او د پارلیمان سنو نورو غړو هم د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ. په دې آئینی بدلون کې ټولې وشت ماده دي چې زیاتره د سپریم کورټ د ججانو د ټاکلو د دوی د دندې د مودې سره تړاو لري، او په دې اړه پکې ډیر واک پارلیمان ته ورکړل شوی دی. د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف دا ترمیم د عدلي د خپلواکۍ خاتمه بللې، خو حکومت دا ترمیم بیا د پارلیمان د برلاسیتوب هڅه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په رپورت کې اورو.
د پاکستان ائتلافي حکومت په 6 اکتوبر د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ په آئین کې شپږشتم بدلون وکړو. حکومت ته تیرې یوې میاشتې د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کولې. په آئینی ترمیم کې او اجتمادي دي چې زیاتره یې د عدلیې سره تړاو لري. په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په کمی اسمبلۍ کې منظوریږي او له هغې په سینټ ته لیږل کیږي، خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته کمی اسمبلۍ ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لري. د سینټ غونډه د چیرمن یوسف رضا ګرانی په مشرۍ کې وشوه. آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو. د حکومتي ګوندونو څلور څلوېښت سینیټرانو نه علاوه څلور آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام پنځو او د بلوچستان نېشنل پارټۍ دوو غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ کمی اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولیږل شي.
ډېر مقومان شوي دي چې مخکې یو بل چې کوم دی دا سینیټ منظور کړي او هغه بیا قومي اسمبلۍ ته راشي. صدمې خبره ده نه. باقي د منظوري خبره تاسو وکړه نو سوشل میډیا باندې مونږ کتل، په مین سټریم میډیا باندې مونږ کتل چې یاره په دې کې به ډیفیکشن وشي. تحریک انصاف ګوند چې کوم دی نو سنومونه هم میډیا ته جاري کړي وو دغه شان چې دا کسان زموږ منحرف شوي دي. نو هغه دوه سینیټران خو یو تاسو هم ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کوو، ووټ یې وانه چو د حکومت سره چې کم اکثریت و د مولانا صاحب کم سینیټران چې نو داغه سره چې کله کلکولیشن منګ حساب نو باغه حساب سره برابر مطلب 2/3 میجورټي هغه واغسته.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدق په مشرۍ کې پیل شو. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمی بل نظر تر وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکه وکړې او توري ولګولو چې د دې د منځر دوسر بعد عدلی خپلواکي ختم شي. خو نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو 111 او د جمعیت علما اسلام اتو غړو نه علاوه شپږ کسانو هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئینی ترمیم لپاره په کمی اسمبلۍ کې 224 رایې په کار وې. او کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیاتو د پاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترامیم شم دي او څه چې دي تاوانی هم دي. تاوانی دا دي چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې دا حکومت په ګډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره د جوډیشری پاک لباندې لابینګ به کیږي، جسټسان به لابینګ کوي چې د چیف جسټس جوړ شي، لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټی والا فارمولا سینو دا کیسه به سر ختم شي کنه. نو دا چې دغه لابینګ دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاوانی بیا ادارو کې خلک ډلبندی کوي.
په نوې منظور شوی آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ ججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکي چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي، بلکې د پارلیمان یو دولس کسیزه کمیټه به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یو نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو لپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوښه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا ورسوسته یو بل ریپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غرڅنګ پرون د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ولسی پاسون په نوم احتجاجونه او لاریونونه کړي چې پکې تیرونه په خبر کې شوي د پښتنو قومي جرګه کې د فیصلو عملي کولو غوښتنه وشوه. د غرڅنګ مشر منصور پښتین د اکتوبر په 14 په ویډیوي پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګه کې د شوو پریکړو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې دا چې تیرونه د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې د اکتوبر په 14 منصور پښتین دویشت پریکړې اعلان کړې. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال د عصمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
دغه ګنا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلاویانو دی چې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پاسون کوي. د اکتوبر په 14 پښتون ژغورن غورځنګ د پاکستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د اولوسی پاسون په نوم احتجاجونه وکړه. د پېښور په پاسون کې شریک د باجوړ اوسیدونکو رحم الله مشال ریډیو ته وویل چې په قومي جرګه کې کومې پریکړې شوې دي باید حکومت او نورې ادارې دي ورته غوښتنې زر تر زره پوره کړي.
سمرا د پښتون قومي جرګه کې سمې خبرې پریکړې شوې دي په ټوله چې کوم دی فوري عمل درآمد وکړي شي، ځکه موږ ټول د دې پاسون لپاره د احتجاج لراغلی ستو چې څومره زمونږه پریکړې شوې دي په دې منظور پښتون صاحب کومې خبرې کړې دي هغه باندې د عمل وکړي شي. که څومره لا پته خلک مرګ دی د تجارت په باره کې څومره بدامنی ده زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې خاور باندې تقریبا چې څومره د جرګې فیصله ده هغه ټولو باندې مونږ چې کوم دی د هغې د ته ولاړې ستو چې د څو په دې عمل درآمد شوی نه.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 16 پی ټی ایم غیر قانوني غورځنګ ګرځولې وو، خو بل خوا د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتو د لوی جرګې په پریکړو بحث وکړه. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په وینا کې د هغه فیصلو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
دا په بلوچستان په شین سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پلاویان دي چې احتجاجي لاریون یې وکړه. د پی ټی ایم د پښین کوآرډینیټر عصمت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا غوښتنې منلو پورې به احتجاجي لاریون او مظاهرې روانې وي.
موږ سره په دې وطن کې چونکه موږ یو سوله ییزه په دغه یو تنظیم یو د نڅ دهشتګرد نه یو د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده. هر وخت چې دهشتګردۍ کیږي دغه پاسونونه به روان وي تر هغو پورې به موږ په اړه طریقه چې د پاسونونو د لارې د غونډو د لارې د احتجاجونو د لارې د پښتون قومي عدالت یا قومي جرګې پریکړې چې دي عملي کوو او هر وخت به د ولس سره ولاړ یو چونکه پر ولس دا وخت ډیره بده ورځ ده. مسله تنظیمونه را وستلې دي پر پښتونخوا وطن یې ترپلې دي ځکه د هغه خلاف سوله ییزه پاسونونه او جدوجهد کول چې دي دا به ادامه لري دا به روان.
د اکتوبر په 14مه د قومي جرګې په پای کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جرګې دویش پریکړې اعلان کړې چې پکې امنیتي ځواکونه وسلوالې ډلې دي په دوه میاشتو کې له پښتون میشت سیموزی خیبر پښتونخوا کې دي د بجلی نرخ په 50 روپۍ یونټ کړی د کډوالو خپل سیمو ته واپسی او لادرکه کسانو عدالتونو ته د پیش کولو پریکړه هم شامل وي. د پیښور په پاسون کې شریک شیروز خان مشال ریډیو ته وویل چې تر کومې ستونزې ندی هواري په بیا بیا با احتجاجونه او پاسونونه کوي.
اعلانات شوی یا چې کومې پریکړې شوی بس همدغه په تایید کې دغه نننې لاریون را جوړ شوی دی. مقصد صرف دغه دی چې دغه کومې پریکړې چې شوې دي هغه یو ځل بیا خپل پښتون قوم ته راښکاره کول دي او د هغې په تایید کې دغه مظاهره جوړه شوې ده. یا ساتئ د پښتنو ستونزې چې دی هغه داسې یو ځل حل کېدو ولا نه دي. نو موږ به خپل کوشش جاري ساتو پښتنو ته به شعور ورکوو پوه به ورکوو خبرتیا به ورکوو د خپلو وسایلو نه به خبرو د خپلو مسایلو نه به خبرو ترسو مونږ خپل حق تر لاسه کړی نه وي ترسو مونږ خپل اغستې نه وي خپل حق.
تیر هفته د پی ټی ایم په قربتوب د پښتون قومي عدالت په نوم ډېر وزنۍ لوی جرګه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د زیاتر سیاسي ګوندونو استازي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر هم ګډون کړی و. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د جنوبی وزیرستان څخه د پښتون ژغورنې غرڅنګ د مرکزی کور کمیټې غړی مولانا سنت الله افغان د ډیره اسماعیل خان له زندانه خوشې کړل شوی دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرې او غدارې په دروغو مقدمو کې بندي کړل شوی وو. مولانا سنت الله افغان زیاته کړې چې اوس هم د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامی په دغه ضلعه کې د غرڅنګ مشر شهزاد وسیر او دغه له 200 زیات ملګري په زندانونو کې ساتلې دي. الته د جنوبی وزیرستان انتظامی یو چارواکی د نوم نه خبرو په شرط مشال لډیو ته ویلي دي چې له قانون د سرغړونې لوبچی د پښتون ژغورنې غرڅنګ یو شمېر کسان نیول شوې دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پښتون ژغورنې غرڅنګ مرکزی کور کمیټي غړی مولانا زینت الله افغان د هفته په 13 ورځ د ډیرا اسماعیل خان زندان نه خوشحالي کړای شوای دی. مولانا زینت الله افغان د خپلې گرفتاری او په درج شوی مقدمه په باراکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مو باندې په بنیاده جېلي مقدمات دغه الزامات وی نو پاره کې وای فایر هغه کې زره د غداري زره د بغاوت او زنه د تشدګردې ته د مقدمات وی ورسره بیا دوی ترې پیو هوه چې هغه هر باندې ولاګواله الان کې مو خپل موقف ز مدد وطن مدعی ما مرزم اس کله نه یو. نو تقریبا دوی نیمه میاشتې دا بګونا او غیر قانوني ز دې په جیل کې بندي وسوتل ما پوسایو میاشتو ټانکې مې تر کړل او سو وایو میاشتو پر ډی خان کې ها کوم تر کړلې
د ټانک اوډیرا اسماعیل خان ضلع زندانونو کې سامل ورسره شوای دی. په دغه براکښې مولانا زینت الله اغوان وویل
په جیل کې تقریبا او خامخا چې جیل وی پکښې د پاکستان چې کوم جیل نه دی د انساني رویه بالکل نشته پکښې د زناور نه بدترین سلوک دی او کیدی سره کیږي د پندوله چې کوم سیستم دی هغه ډېر کمزور دی او ډېر سخت ګنده په ډېر مردور زوی کشه دی که جون سوتی نمیشه پاگه که سوتلی بی و بیا نور ها مشکلات دغا سه دوی ده ترشر کول کشتی نکرد
دی سویلی وزیرستان زیلونا دی پشتون جغورن غرزنگ نور سمرا کسان گرفتار کردی شوی دی پا دغا براکش مولانا زینت الله اغوان ویایی
د سویلی وزیرستان دوه سلوشنه د پوسا ملګری په 3 ام پی او کې د ډیپټی کمشنر د نظر باندې لوندې هغه په چیرک شې دي خو هغه میژدا ویایي دوه ځ چمر کوي چې دوی ډیپټی کمشنر په دا باندې غور وکړو دا د مشکاسون او خلوص کو
یو دا دوی چې د پاکستان مرکزی حکومت د راونه میاشتې د اکتوبر په شپږم په یو جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کې پښتون ژغورنې غرزنګ ناقانونه ډاله ګرځولې دو او د سویلی وزیرستان انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته ویلی دی چې په ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرونکي کسان د قانون نه سرغړونې په الزامونو کښې گرفتار کړي شوي دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت دا تورینه ردوي او وایي چې د دوی مبارزه و تر هغې وخت پر راونه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت پښتنو ته خپل حقوق ورکړي نه وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوس ته بل رپورٹ طرف ته د بلوچ یک جهتی کمیټې غړو مدني فعالانو پروند کراچي پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیس یې مخه ونیوله او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړل د دې کمیټې مشران وایي چې اوس ته لا درک کړل شو نیول شو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پریښول کیږي خو پولیس وایي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج لپاره د حکومت نه منظوري نه واغستې د یادې کمیټې مشران همداراز وایي د بلوچ زده کوونکو د نیول کېدو لړۍ په کراچۍ کې په چینایانو د برید وروسته زیاته شوې ده نور حال نیاز علی خان راکوي
بلوچ یک جهتی کمیټه او مدني فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او په ګڼ شمېر کې احتجاج کوونکي ونیول د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سی ټی ډي پورته کړي دي نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي نو پولیس یې هغوی ته هم نه پرېږدي
لیکن یا عجیب صورت حال ہے کہ پریس کلب میں بھی چاروں طرف انہوں نے راستے بند کیے
دی وای اوس مهال عجیب صورت حال دا دی چې د پریس کلب ټول لارې دوی تړلې دي موږ د خپل هغز د کونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ټی ډي پورته کړی دي د اکتوبر په 14مه د کراچۍ گلشن اقبال څخه اته بلوچ زده کوونکي سی ټی ډي د یو فلیټ نه پورته کړی دي اوس موږ او د هغو کورنۍ ته د پر امن احتجاج حق هم نه رکوي دا لوی ظلم دی عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یو اونۍ کې 15 نه زیات کسان سی ټی ډي پورته کړي دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي د کراچۍ پولیسو د اټلري میدان تاڼي ایس ایچ او سجاد علي بیا مشال ریډیو ته ویلي بلوچ یک جهتی کمیټه د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه واخیسته او بیا پولیسو د پریس کلب لارې زکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی وو چې پولیسو ورته لارې بند کړي وي د پولیسو په وینا چې د بلوچ یک جهتی کمیټه 15 کسان د پریس کلب مخې نه نیولې دي په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو د کراچۍ هوایی ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلې ده موږ د سور زور هسې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي او چې موږ دلته پر امن احتجاج لرا شو نو موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي تر اوسه د سی ټی ډي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سن صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 14مه له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ٹی ڈی پولیس د کراچی په هوائی ډګر د چنایانو په قافلې برید کوونکو ته ډیر نږدې رسیدلی دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه د شپې د کراچی هوائی ډګر بهر د چنایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې پکې دوه چنایانو په ګډون درې کسان وژلې شوي او ولس نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه چودنې ذمواري منلې وه او دعوی کړې وه چې د چنایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګي برید کړی دی. په کراچی کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختې نیوکې کړې دي او د پولیسو دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. په کراچی کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوچانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچی په کارخانو کې د قواریکخو اتحادیې مشر ناصر محمود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړې دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچی پریس کلب لارې درې ځله وتړلې.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے مارشل لا پی
دی وای. حقیقت دا دی چې ما د مارشل لا و خوم لیدلې دي. هغه محال هم دومره ظلم او جبر نه و کوم چې وسته د پریس کلب لارې تړلې شوې دي، په جرنالستانو بندیزونه لګول شوې دي، خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوې بلوچ زده کوونکي دي را خوشې کړې شي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریډیو دا د خبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ زیاتېدو کم ولټیج له بچې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. دوی هم دا راسوای چې ټیوبولونه یې بند شوي نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. بلخوا قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سراج خان ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د بجلی په مد کې ورته نقدې پیسې ورکولې، خو روان کال لپاره یې ورنکړې او دوی ته ویل شوي چې اوس په د قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بلونه ورکوي. په دې اړه نور حال فرهاد شینوارې راکوي.
د لنډی کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او ولس یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډی کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې دا په نیمو علاقو کې 24 او په نیمو علاقو کې 48 کټینګ شي او 48 پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه ګنټه چې دی بجلی نه، او د بجلی د وجه په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده او مونږه انتظامیه نه منتخب نمائندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې مکمل دلچسپی وخلی.
یو مدنی فعال هجرت پردای وای چې تیر سور زورای سی پلند کو تل کی د بجلی ولټیج هم راکم شوی او د بجلی د نشټوالی لامل ټیوبولونه بند شوی او خلق دوبو کلت سره مخ دی.
ولټیج کم وی نو دغه په وجه باندې دلته چې څومره ټیوبولونه یو د څخو کوبو تنظیم دنو د په بجلی باندې نو چې کله بجلی نه وی نو بیا ظاهره او چې د اوبو ډیر غټه ستونزه پیدا شي، چونکی لنډی کوتل غرایز سیمه او دلته د ګیس سہولیات هم نشته نو لږه بجلی چې روشي خلکو ډیر کار پکېږي. خو بیا په ژمي کې د غلو شیډنګ دورانیا چې کومه د 48 غنټو ته 72 غنټو ته ورسیږي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو تھا پیو استولی پیغام کی ویلی چپ خوابه وفاقی حکومت دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی په مد کې روپۍ ورکولې، خو وسې نه ورکوي او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلی ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په کار ده د ورځې خواوشا شپږو ساعتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو
د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو یعنی سینټ او قومي اسمبلی د شپږشتم آئینی بدلون منځوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د شپږشتم آئینی ترمیم بیل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې تر منځوري وروسته د قومي اسمبلی غونډې هم په دریو کې په دوو برخو رایو منځوره کړه. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له غونډې بایکاټ وکړ. د آئینی پیکج په نوم د بیل کې وېش مادې دي چې زیاتره ای له سپریم کورټ سره تړاو لري. تمه ده چې دا ترمیمی بیل نن ولسمشر آصف علي زرداری ته واستول شي او د هغه له منځوري وروسته به د آئین برخه وګرځي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د ولسی پاسون په نوم احتجاج وکړ او پکې یې له حکومت غوښتنه وکړه چې 13 اونۍ په خیبر کې شوې د پښتنو د خامی عدالت په نامه د خامی جرګې پریکړې غوښتنې د عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې د اکتوبر په 14 منظور پښتین دویش پریکړې اعلان کړې. د پاکستان حکومت لا د جرګې د پریکړو په اړه سندې ویلي. بلوچ یکجهتی کمیټې وایي چې اوس د لا درکړ کړل شو او نیول شو بلوچانو لپاره غاک پورته کولو ته هم نه پریښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي یې گرفتار کړل. د کراچۍ پولیس وایي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سند له حکومت اجازه نه واخیستې نو ځکه یې دوی احتجاج ته نه دي پریښي. او د افغانستان د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په دورو وهل شوی. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړي او یا یې په اړه کافي شواهد موجود دي که څنګه. د طالبانو ستره محکمه په خپل بیان کې پرون وویل چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو په 9 دورو وهل شو.
لند خبرونم د منور شان اوریدل ورزوسته یو ریپورت طرفه اسرائیل پرون په غزه او لبنان بریدون ته دوام ورکړي. وو د ریپورتن لمخه د غزه په شمال کې د اسرائیل په برید کې لکتر لگا وو اتیا کسان وژل شوی یا زخمیان شوی دي. الته په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیل د حزب الله د کمانډې مرکز بللې په توغندې وشتل شوی ده. تفصیلی سیف الله ستانګزی راکوي.
د اسرائیلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلی. د اسرائیلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګیدلې. امریکا د ایران لملاتړه برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅې کولې. د احتمالي مرګ جوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بل اخر د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې ورسته اونې څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یو برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قومندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو استوګنځای په ډرون بریټ سره هدف وګرځول شو. نتانیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري بریټ کړي خو ویلي دي چې د دې کار توان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله یا سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لکتر لگا او اتیا کسانو د وژل کېدو یا تریتم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پایل سره لومړنیو اهداف وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لکتر لگا 40 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې لمن سه اوړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبړه اړولې وه. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه تایید کړی چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د دغه ګروپ پر ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر په 12مه د غور او دایکندي ترمنځ په کرودال کلي کې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وشل شي او شپږ نور زخمیان شي. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوند چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانان وو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. د غوشیه افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک برید بللې وو چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د غبرید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړه. که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو لسیمې معتبره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سر بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تیښتې ته اړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
دا خوست ورسی سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې 45 کال وړاندې د چنکو د لمړني خونسي لپاره جوړ شوی ودانه تر اوسه لا هم نه ده فعال شوی. دوی سیاتوي چې د دې سیمې ټول خلک د خپل جنکو ستکلو تالېواله دي، خو اړوند ادارو چارواکو د دوی غوښتنو ته پام نه دی شوی. د خوست ورسی اوسیدونکو داسې محل د غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل پر
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی په سیمه کې شاوخوا 15 کال وړاندې د نجونو د لمړني خوندل لپاره ودانه جوړه شوې، خو تر اوسه په کینجونو عمل انځکړی نه دی پایل کړی. په دې موده کې د دې خوندل ودانه ځینې برخې او په ځانګړي ډول دروازې او کړکۍ مات شوې او ځایي خلک اندېښنه څرګندوي. کچېری یاد خوندل فعال نشي نو په ودانه کې به ډېر ویجاړتیا رامنځته شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو لایق دین او محمد الله مشال راډیو ته وویل،
مونږ جلکی چې دی وړه کورو کې سبا کې آئی، مکتب مو شیشې موتې دي، پرشونه نه لري، په دا مکتب نه ډېر مصرف شوه ده او دی څوک نشته چې دی غم وخوري. دې مکتب ته نه میلمنو بندوبست شانې والا ده، مونږ ډېر په مشکلات کې، مونږ کلی جلکی ته ډېر تکلیف ده.
نموږ ته ډېر ضرورت لرو، تقریبا په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورې نجونو زده کړو مکتب فعال ده، نو زموږ په سیمه کې چې یوه غریزه سیمه ده د نجونو مکتب نشته. نو موږ غوښتنه لرو چې دغه پروسه کې موږ سره کور وکړي او دغه پروسه په مخ ته یوسي.
د خوست د ورزی د غریزې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی په منطقه کې سلګونه کورنۍ استوګنه لري چې نجونې حتی له لومړنۍ زده کړو هم بې برخې پاتې شوي دي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي زمان وویل،
په دا سیمه کې تقریبا زر دوله سوه دیارلس سوه کورونه مونږ خپل دي. د نږدې خو وشو کې نوره ډېر خلک مونږ ګونډیو لرو چې دغه سیمې ته نږدې رسي او بل داسې مرکز شته نه. یو نه مونږ مکتب ته خلک رسي، مثال د شلګر نه ده کې مونږ مکتب ته وړکې رسي. نو که دا جلکۍ مکتب پال شي نو ډیر جړکې په داسې کې ویلې ثابت نه جوړیږي. آئندہ کې به یو کلی، یو وطن، د منطقې ټولو پرمختیاوې، د ټولو اقتصاد، د ټولو ژوند په سهولت کې وي.
د ورزی سیمې او ټولنیز فعال امید نیکزاد د دوی په شان لرو پرتو سیمو کې د نجونو زده کړې ارزښت منی بولي او زیاتوي.
د غرنیز سیمه د پغرنیز سیمه کې ډیرو دا اړتیاوې چې ولتی لوستي کسونه ډاکټري ولري، ډاکټرون ولري، او دلته فکر نه کوم داسې غوي مخ په کلي کې سیمتونه وه، هغه داسې غینه وه، مکتب غیر فعال د څوارلس منزله سکوله کې دا غیر فعال ده، داسې سکونه د تر سینوي تر غول ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د ورزی د سیمې اوسیدونکو د ستونزو د حل په اړه به اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وویل
ان شاء الله موږ به د معارف محترم رئیس صاحب سره دا خبره له نږدې شریکه کړو تر څو د دغه قوم حقه حقوق هغه ځای شوي نه وي، د دې هغه د حل لپاره به موږ لازم اقدامات کوو.
یاد دې وي خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک یې تر ډیره د خپلو نجونو او هلکانو له زده کړو سره لیوالتیا لري، خو له وروستیو دریو کلونو راهیسې د نور افغانستان په شان خوست کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په اسلام آباد کې یوې سیړنیزې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر کې د اګست په نسبت لږ وسلوال بریدونه شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو مطالعاتي مرکز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې په یو رپورټ کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې ده. ادارې ویلي چې په سپتمبر کې په پاکستان کې و اویا بریدونه ترسره شوي دي چې تر ټولو ډېر تاوان یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اړولی دی. تفصیل د عصمت علي شاه پر رپورٹ کیا ورو.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی پر ملک کے دا اگست بہ نسبت دا ستمبر پمیاش کی وہ فیصدہ وسلوال بریدونا کم شوی دی. یاد ادارے دا اکتوبر پڑمبے اونے کے جاری کڑی خپل راپور کے وائی چی دا ستمبر پمیاش کے دا وسلوالو پبریدونو کی دا مرگون شمیرا ہم شپک پندرس فیصدہ ٹیٹا شوی دا. خود جوبل کسان شمیرا مخ پبرا لیدا. دا پی آئی سی ایس ایس مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چې ستمبر په میاش کې و اویا وسلوال بریدونه شوی چې پکې اته دیرش د سیکیورٹی فورسز کارکونکي، دیرش عام اولس او شپاړس وسلوال مړه شوي دي.
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
که په مجموعی توګه د ستمبر شمیرو ته وګورو نو په پاکستان کې په ترغری کې کمی نه دی راغلی. نو تیر کال هر میاش څلور پنځوس بریدونه کېدل، او سږ کال دغه شمیره د میاشتې په سر اتیاو ته رسېدلې. خو په اګست کې د بی ایل ای او مجید بریګیډ لخوا په پنځه ویشتم او شپږ ویشتم اګست باندې ډېر بریدونه کړي وو چې پکې ګڼ شمېر مرګونه شوي وو. نو هم د دغې وجې د اګست میاشت ډیټا مخ په بره تللې وه.
کافی اوپر چلا گیا تھا.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی دا ستمبر پامیاش کے پا خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدون شوی چی پکیش پگیش بریدونا دا خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چی پکی سلور پنزوز کسان مڑا او یو کم آتیا جوبل شوی دی. پا پی خبر کے خبریال ارشد یوسف زی مشال ریڈیو تو اویل چی وسلوالو دا پختون جغورن غرزنگ دا جرگی پا تڑاو دست بندی کڑی با چلو وجی وسلوال خپل بریدونه هم کم کړیو.
بالکل دغه راپور کومنګ ګورو د زمکی حالاتو سره ډیر سمون خوري. په 13 میاش کې ترخه غره په بریدونو کې ډیر کمی راغله دي، او زما په خیال کې د دې په شا باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې کوم غورځنګ دی د اغوی کلی په کلی په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو لورتل دي، الته کې خلک را به دارول دي چې نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حواله سره نو د ترخه غره د تنظیمو طرف نه اعلانیا او غیر اعلانیا داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي، خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته شدا جرګه کېدله، هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلی په دې 13 میاشت کې.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي. دا راپور تر مخه 13 میاشت په بلوچستان کې په ویش وسلوالو بریدونو کې 22 کسان مړه او 8 سلویخ جوبل شوي. راپور کې ویلي شوی چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په 3 سلویخ وسلوال بریدونو کې یو سل اتویش کسان مړه شوی وو. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګری مخه ونیسي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیاتوب راغلی دی، خاص کر په بلوچستان په هغه سیمو کې هم اوس د ترهګري او د بدامني واقعات پیښې رامنځته شوي دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسې دا پرامن علاقې وې، دوکۍ، مساخیل او بیا بارکان، نو دا شی دا ثابتوي چې کوم مسله تنظیمان دي د هغو په قوت او طاقت کې د هغو د چې د هغو سره کوم خلک جنګیږي، افرادي قوت او دارنګه د هغو وسایل چې دي هغه زیات شوي دي. او معلومیږي هم داسې چې ځوانان د دا تنظیمانو رخ کوي او ولې د دې شکایت چې دي هغه مجموعینو چې نه لرې کېږي، او دلته چې کوم خلک د پارلمان په د لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکامه معلومیږي. جنګو چې کوم اثرات او د هغه صدا دواړې خطې د محفوظ کېدل لپاره د ریاست سره داسې پالیسي نه وه.
یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په گلګت بلتستان، آزاد کشمیر، سند کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی، او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه دا اوړېدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 په ډومبې نه همیاشتو کې د وسلوالو لخوا وسوا اولس بریدونه شوي چې پکې 800 کسان مړه او 3500 زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبې نه همیاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې وسل ویخ فیصد زیاتوال راغلی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پی خبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزارت ویلي چې سبې ته په تیرو 1400 کلونو کې د ترهګریزې جګړې لپاره 50 مرب روپۍ ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې په عمومي توګه د تشدد مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پیسې څنګه خرج کړل شوي دي او د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ولې نه راځي، په دې اړه زموږ همکار شبیر احمد جان د چارو له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سمله کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2013 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 1500 ارب روپۍ ملو شوي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه سره کارکونکو خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت دغه سباندې 1500 ارب روپۍ نه سربیره 13 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 33 ارب ډالر ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې کچر حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردینه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله هم نه کېږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیره په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته میلاوي او که میلاوي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوي دي چې نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي، زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دې کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 13 کلونو کې غټ مالی او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وسترل لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې د ان اف سی 1% هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اوم ان اف سی اوارد کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدیل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ نه ډیر زیات متاثر دي، نو چې څومره مجموعي آمدن ده دی دغه یو فیصد به خیبر پختونخوا له ورکړی کیږي. دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپیه او دی وخت کې پر روان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کالو رسید. په د بد مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو په مت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوي، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بڑھاو شو، بلکې د پولیس شمیره سیوا شوله او د شمیرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا رالی. نو د بد مرغه دا 1500 ارب روپۍ د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي، خو د پولیسو چې کوم ټریننګز دي هغوی د پردالاتو خریداري د هغې په مت کې دا نه دي استعمال شوي.
خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور سو سواری او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشت هم دا خبره تکرار کړې چې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمې چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات اغېزمنې دي ورته به خصوصي ګرانټ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وایي مرکز په دې وبله هیڅ خپلې ژمنې نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې په مرسته په پیښور کې یو نیم سل خصو ته د ټنلونو له لارې د سبزیانو د کرلو روزنه ورکړې ده. د دې پروګرام تر لاندې خصي په خپلو کورونو دننه د نوې ټکنالوژۍ په وسیله د سبزیانو کر کولی شي او د خپلو کورنیو مرسته کولی شي. د خصو ته د کروندې لپاره تخمونه او نور اړین سامانونه هم ورکړل شوي دي. نور حال د خالدی نیاز په رپورټ کې اورو.
د پیښور سوړي ځای پایا مسرت بیبي هم هغه 1,015 ښځو کې شامل ده کوم چې تربیت نفس کروندا شروع کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مسرت بیبي اوی یو مړل کې کور کې ټماټر کرلی کوم نه چورته د شلو مړلو پوری پیداوار شو.
مونږ ته دا چالو خودلو چې دا تخم داسې ټریګانو کې یو کړی چا مونږ تخم ټریګانو کې کړلو ځای نه شو تخم یو راته دا طریقه خود یو راته دا طریقه خودله چې مونږ ته کوم کم بوټي دې کنا غم پپټواره یو کړلو چې کم زیو هغه لاندې تور پلاستک مونږ واچولو نو هغه تور پلاستک ډیر زیات غیا او ګان ون اسم په بوټو کې ونی شو کنا دا مو کړل چې مونږ ته شلو مارلو نه زیاته پایدار او رسوله. هغه په دی وجه چې یو دې کې ټماټر نه خرابېدل او بل داو چې هغه دانه زیاته وکنا.
ټنل کوم قسم ټیکنالوژي دا په اړه د موسمیاتی بدلون ماهر اکمل خان وایي
پایپ باندې دا غي سټرکچر جوړ شوی دی پاګي باندې پلاستک واچی پدې کې دنه چې کم دی نو انټری چې کم دی نو هغه چې هوا موومېټ بند شي او دنه ټمپریچر های شي دې کې چې کم دی اډوانس ټنل ټیکنالوژي هم راغله دا پای کې چې کم دی نو دنه کولینګ پیډز لګیدلې دا یې کې چې کم دی هیټرز لګیدلې هغه خپل ایڈجسٹمنٹ سره چې کم دی ټمپریچر هغه حساب سره چې سونه د کراپ گروت د پر پکاري هغه ایڈجسٹ شي.
مسرت بيبي زیاته کړې دا خاوني د شوګر بیمار دی او کار نشی کولی. دی کروندې نه د ماشومان او د کور نور ټول ضرورتونه پوره کیږي.
ته زما د بچو د سکول خراجات دا ارسه پوره کلو او موږ سره منډیم لکلن د کنشل ملټو فاصله کې دا نو زمو د کور خراجات بالکل دی یو ټنل پوره کولی شو. که سلور افراد کور وي نو هغه دا یو ټنل داغي اخراجات پوره کولی شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکي نوملړ کې 5 نمبر ته راغلی دی. د هلویتاس ادارې ټنل ټیکنالوژي پروجیکټ منیجر منور خان خټک مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا منصوبه کال 2023 راهسي د خیبر پختونخوا زراعت محکمې په مرسته شروع کړې شوې ده. دی وایي د پیښور اته یونین کونسلو 315 زمیندارو ته ټنل ټیکنالوژي تربیت ورکړې شوې ده چې پکې 1,015 خزي شامل دي.
دا ټنل انسټالیشن یا د ټنل لګول او بیا د اغه د پر د سبزو کر کروندې د پر مواد ورکول او بیا په هغه کر کروندې طریقو کې زمیدارو تربیت کول نه دا مونږ دوی ته یو مکمل پیکیج ورکړی دی. ٹنل ٹیکنالوجی کے مونگا دا روایتی طریقوں نا تقریبا دری گنا زیاد فصل اپستل شو.
پا موسمیاتی بدلون جور نظر لرون کے اکمل خان وائی ٹنل ٹیکنالوجی دا وقت ضرورت تے دا دینا کروندگر دیر پیداوار کولی شی
دا سلاد او دا سونا چھ کم دینو دا مونگ چھ کم دینو مارکیٹ تا اویلیبل کولی شو. دیکھے کار کم دے پیداوار زیاد دے کوالٹی خدا او دا د وخت ضرورت دی چې کم حساب سره د فوډ سیکورټی ایشوز را روان دي. کلائمیټ چینج چې کم تھریډس دي ټنل ټیکنالوژي کې په دې کې دا ارنامنٹل سایډ شو ویجیټیبل شو دا سونه چې کم دي دا ډیر ضروری دي.
د خوراک نړیواله ادارې کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان د آبادی 40% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او تقریبا 30% خلک د خوراک عدم تحفظ کار دي. خالدا نیاز مشال ریډیو پیخبر.
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د زده کوونکو د امتحانونو لپاره د نمبر او نتیجو یو نوی نظام متعارف کړل شوی دی. د نوی نظام تر مخه په امتحان کې د بریالي کېدو لپاره په سلو کې لږ تر لږه نمبرې د درې دېرشو نه څلوېښتو ته پورته کړل شوی دی. د تعلیم د وفاقي وزارت لخوا په یو اعلامیه کې ویلي شوي چې په نوي نظام کې به نتیجې د نمبر پر ځای د ګریډونو په بنیاد ورکول کیږي. په لومړي پړاو کې به دا نظام د نهم او یولسم ټولګیو لپاره وي چې پیل به یې د راتلونکي تعلیمي کال نه کیږي. دا چې د ګریډنګ نظام څه ته وایي او په تعلیمي نظام کې څومره وړتیا لري په دې اړه نور حال د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
د تعلیم وفاقی وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې انټر بورډز کوارډینیشن کمیشن د سیکنډري او هایر سیکنډري سکولونو په کچ ګریډینګ سیستم پیل کړي او د نوي نظام عملی کولو لپاره یې سوبو ته هدایات هم جاری کړي. دا چې ګریډینګ سیستم وای ستا او په تعلیمي نظام کې یې اهمیت څه دی، دا دغه پوښتنې په جواب کې د نوخار کینټ هایر سیکنډري سکول مشري جمیلې بیبي مشال ریډیو ته ویل
اے پلس پلس چې دی هغه 95 نہ 100 پوری چینو غب اے پلس پلس ہی چکم ورلڈ کی گریڈنگ سسٹم چلی گی جی پی اے دے یا سی جی پی اے دے وہی چ گریڈنگ سسٹم کئی چوئی دا اے پلس تے اے دے یا بی پلس تے یا اے سٹار یا بی سٹار دے نوئی طریقہ کار دادا چ کلم ایگزامینیشن اوشی وغی نہ پس رزلٹ راشی چلا کفاس کیو سبجیکٹ تے سوشل سٹڈی دا اگی چ دے رزلٹ دا سر آلو چ موسٹلی معشومان چکا فرسٹ کے 100 کے چ دے نو 70-80% 98 نمبر واغشتے، مطلب دا شو چ پیپر انتہائی ایزی ہوا تھریش ہولڈ باغی ہائی کی 100% باندھی چی نو اگا بمگا ایڈ ورکو چ 98 باندھی چی نو اگا بمگا چ دے نو اے نا کم ورکو.
بل اڑختہ د مردان پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر روح الامین مشال ریڈیو تخبل خبر کی اول پنڑیوال کچ د گریڈنگ نظام ل پاکستان مختلف تے لکچ اغه ہوا دن کی د یو مضمون د اہمیت پ بنیادی امتحانی نتیجی گریڈز کے ورکول کیگی.
انٹرنیشنل لیول مانے چکم گریڈنگ پالیسی چلی گی نو دیکھ کے آگے کے فرق دیں پاگے کے دا سی حساب کتابی چھ دا ہر یو سبجیکٹ خپل اویلی بھی لیکچر دورانیہ چھ کم دے پا کریڈ آورس کے دغه کیگی او بیا چھ داغی ایوالویشن کیگی نو داغ لیکچر دورانیہ ام کنسیڈر کیگی پا کیلکولیشنز کے دا چھ دی کم گریڈنگ سسٹم اپلائی کر دیں نو پا دے کے آغا سیز نخ کاری گی لگا دا ٹولو سبجیکٹو لیو شانتے ویٹیج ور کر دیں.
پی خبر پوہنتن کے دا انٹرنیشنل ریلیشن یا نڑیوالو اڑیکو دا سانگی وستاس پروفیسر خورشید خان مشال ریڈیو تا اویل پاکستان کے گریڈز کے دا امتحانونو نتیجے تر اس یوازی پا سمیسٹر سسٹم کے موجودی دی او دا چھ سکولونو او کالجونو کے با دا دی لارے دزدکون کو ترمنزا دا پوزیشن اخستل محصلانو لپاره د لګو نمبر فرق ختم شي.
یو کنونشنل سیستم او یو سیمستر سیستم دی چې په بی اس په لیول باندې اغا دلته پلی شوی دی. نو د دې خبره دا ده چې اغا نیگیټیو کمپټیشن چې کوم د یو نمبر باندې با یو کس ټاپ راغی بل با پر پسې راغی نو دا غینه مقابله جوړې دی مقابلونه بیا داسې وچ ډیر غټ سټرس په سټونټان باندې ډیولپ کیږي ټنشن وغیرہ براته بیا ډیر پدې کې نوټ شي چې خلکو خودکشیان یو کړی. اغا سیز سایل کول د پاره چې د کمپټیشن چې دی دا دی داسې ریشنل شي.
د وفاقي تعلیم وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی راتلونکي تعلیمي کال کې به ګریډینګ سیستم پاکستان کې د نهم ټولګي نه واخله تر کالجونو او پوهنتونونو کې نافذ شي. خو اسلام آباد، سند، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې یو یو بورډ کې سخت کال دا نظام پیل شوی کوم چې به د هیواد نورو صوبو خیبر پختونخوا او پنجاب کې د 2015 تعلیمي کال نه پیل کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی